د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې افغان ولسمشر استرالیا او د آسیا جنوب ختیځ ته د سفر په ورسي پړاو کې نن په سنگاپور کې دی او د دې هیواد له پانګوالو سره به خبرې وکړي او د افغانستان د اقتصاد او مالی وضعیت په اړه هم له سنگاپوري چارواکو سره غږیږي. د خبرونې په جریان کې به د متحده ایالاتو لخوا د سوریې پر خاوره د سوریې د حکومتي ځواکونو پر یوې پوځي اډې باندې د توغندیو د برید او دا چې په دې برید کې څومره زیان اوخته دی او د روسیې او د غرض سوریې عکس العمل څه دی په دې اړه به په همدې خبرونه کې در سره وروستي او تازه جزئیات شریکو. خو اوس پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د درملو نورو خوراکي او روغتیایي محصولاتو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونه کولی شي په دې هیواد کې د قاچاقي موادو مخه ونیسي. نن په خوست کې د کانکور ازموینې دوهم او وروستی پړاو دی او د امریکا متحده ایالاتو د سوریې یوه پوځي اډه په لسګونو لرې واټن ویشتونکو توماهاک توغندۍ وویشته. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د درملو او نورو خوراکي او روغتیایي محصولاتو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونه کولی شي په دې هیواد کې د قاچاقي موادو مخه ونیسي او په دې هیواد کې دننه د تولید زمینه ورته برابره کړي. د اجرایی ریاست د رسنیو دفتر څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د موادو د کیفیت د کنټرول لابراتوار په پرانستلو په مراسمو کې دا خبرې وکړې. پیلامه کې د خاغلی عبدالله له قوله ویل شوی چې په پام کې لري په ننګرهار، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې هم ورته مرکزونه فعال کړي. اعلامیه د افغانستان د روغتیا وزیر فیروزدین فیروز له قوله لیکلي چې وایي د کیفیت د کنټرول د مرکز په فعالېدو سره به د درملو قاچاق 40% کې کم شي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي د دې مرکز په جوړېدو به 2 میلیونه ډالر لګښت راځي. تر دې وړاندې پر عامې روغتیا وزارت انتقادونه شوي چې په سرحداتو کې هغه لازم تأسیسات نه لري چې د واردېدونکو خوراکي موادو یا درملو کیفیت معلوم کړي. نن په خوست کې د کانکور ازموینې دوهم او وروستی پړاو دی. په دې ازموینه کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوه د 12 ټولګیو نږدې 15,000 فارغان شامل دي چې 386 نجونې دي. د خوست والي حکم خان حبیبي د خوست د تر ټولو معتبره شیخ زاهد پوهنتون د زده کوونکو د جذب د ظرفیت پړاو ویل
په دغه پروسه کې به 4,912 تنه زده کوونکي په 2 ورځو کې امتحان ورکي او د شیخ زاید پوهنتون دپاره به روان کال کې د 2,500 جذب شي.
خاغلی حبیبي زیاته کړه چې پاتې کسان به د نمرو پر اساس نورو ولایتونو او یا د خوست په نیمه لوړو تحصیلي مؤسسو کې ځای پر ځای شي. د دې پوهنتون تر څنګ اوس مهال په خوست کې د پامیر، احمد شاه ابدالي، تولوی آفتاب او دعوت په نوم د لوړو زده کړو موسسې فعالیت کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وړاندې ویلي چې سکال په پام کې لري د بایومیټرک سیستم په مرسته په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې شفافیت ډاډمن کړي. ټاکل شوی په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې بهیر د 1996 کال تر سرطان میاشت پورې دوام وکړي او د اسد میاشتې په لومړیو کې به د زده کوونکو لومړنی سیمستر پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د دې هیواد د ملي لوبډلې بل حریف مالدیف دی. دا لوبه د جون میاشتې په 6 په عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیمونو مدیر علي اسکر لالی ازادي راډیو ته ویل له مالدیف سره لوبه له کمبوډیا سره د افغانستان د رسمي لوبې لپاره د دې ټیم آمادګي ده.
ټیم ملي فوټبال افغانستان قرار است به خاطر آمادګي
د وی ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له کمبوډیا سره د لوبو د چمتووالي په خاطر په دوبۍ کې یو تمرین ولري. دا تمرین د مې میاشتې په وروستۍ او د جون په لومړیو کې ترسره کیږي. د جون په 6 له مالدیف سره لوبه ده چې له هغه وروسته به موږ د کمبوډیا پر لورې ولاړ شو. د افغانستان او کمبوډیا ټیمونو ترمنځ رسمي لوبه د جون په 14 ترسره کیږي. د آسیایي جام ته د رسیدو لپاره دوهمه سیالي ده. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې یو پوځي اډه په لسګونو لرې واټن وشتونکو توغندۍ وشتله. امریکایي رسنۍ وایي شاوخوا 6 توماهاک توغندۍ د مدیترانې په سمندر کې تېره شپه د امریکا له جنګي بیړیو پر سوریې وشتل شوې دي. د سوریې پر حکومتي هدف د امریکا د توغندیو دا برید د هغې ادعا په عکس العمل کې شوی چې وایي د سوریې حکومتي ځواکونو تېره 2 په ادلب ښار کې پر عامو خلکو کیمیاوي وسلې کارولې دي. په دې کیمیاوي حمله کې اتیا او زیات کسان چې ګنشمیري ماشومان دي وشل شي ودی پر سوریه د امریکا د ډیر اکټي بریډ لګوړان دي روسي ډیپلوماټانو خبرداري ورکړو چې د امریکا د اقدام به مشکوک او غمیز عمل وي. روسي ویلي امریکا باید د دې اقدام د ټولو منفي عواقب او مسؤلیت پر غاړه واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان وایي د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه د روسیې ملاتړ بې قید او شرطه نه دی. دیمیتری پیسکوف پرون له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې بې قید او شرطه ملاتړ په دې نړۍ کې ممکن نه دی. پیسکوف زیاتوي چې دا سمه نه ده چې وایو مسکو کولی شي ولسمشر اسد قانع کړي چې هر هغه څه وکړي چې مسکو یې غواړي. دغه روسي چارواکي ویلي اسد او د هغه پوس په سوریه کې یوازینی قوت دی چې هلته د تروریستانو پر وړاندې مقاومت کولی شي. دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې د سوریې په ادلب ښار کې او په ظاهره د کیمیاوي وسلې په برید کې اتیا کسان وشل شول. او د اسلامي دولت پرام ډلې د روسیې په استرخان سیمه کې د اپریل د څلورمې نیټې د برید مسؤلیت ومنه. په هغه برید کې دوه ترافیک پولیس وشل شول. دا خبره په هغه ویبپاڼه کې چې په اسلامي دولت په نامه ډلې پورې تړاو لري شوې ده. تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې د دې امنیتي ځواکونو څلور مشکوک کسان په برید کې د لاس لرلو په تور په همهغه ورځ ووشل. د روسیې د ملي ساتونکو درې افسران د استرخان ښار په برید کې ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش دا ادعا داسې مهال شوې چې روسیې د اپریل د درېمې نیټې بمي چاودنې راوروسته چې په سنت پیټرزبورګ کې وشوه بیړنی حالت اعلان کړی دی. په دې پیښه کې څوارلس کسان مړه او نږدې 50 نور ټپیان شول. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی استرالیا او د جنوبی آسیا او د آسیا جنوب ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن په سنگاپور کې دی او د سنگاپور له چارواکو سره په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې ترسره کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان سوپ کووي تر دې مهاله د امریکا متحده ایالاتو کانګرس د افغانستان د بیا رغونې هڅو ته 112 میلیارد ډالر ورکړی دی. د نړۍ مطبوعاته کتنه هم کوو او دا هم وایي چې د سولې عالي شوراوي ملګري ملتونه کولی شي د افغانستان د سولې په مسأله کې مهم رول لوبوي.
یک سلسله کشورهایی وجود داره که سازمان ملل متحد میتونه که بالای از این کشورها فشار بیاره.
د ځوان غبرګون په نامه یوې مدني ټولنې ویلي د افغانستان د اوسنی ملي شورا د کار دوام نور د افغانستان په ګټه نه دی.
پارلمان د افغان ولس لپاره یو سرطان دانه ګرځېدلې ده. د هرې بدبختۍ نخ کته سره واخلئ د پارلمان نه راخیږي.
د نور راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې یوه نوې برخه اورئ. ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر استرالیا او د آسیا جنوب ختیځ ته د سفر په وروستي پړاو کې نن په سنگاپور کې دی. تمه ده چې محمد اشرف غنی د سنگاپور له پانګوالو وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د همدې اونۍ په ترڅ کې ولسمشر غنی استرالیا او اندونیزیا ته هم سفرونه وکړل او سنگاپور د دې سفر وروسته تمځای دی. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
ظاهرن سنگاپور ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر هدف افغانستان ته د پانګوالو د پام اړول دی. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به سنگاپور ته په سفر کې په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې وکړي. د وی د ولسمشر تمرکز پر دې دی چې موږ څنګه کولای سو په بیلابیلو برخو کې د سنگاپور له تجربو کار واخلو او هم د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅو. پښتنه دا ده چې ولسمشر غنی به څومره وتوانیږي د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې کار کولو ته وهڅوي. د افغانستان نامنۍ په دغه هیواد کې د بهرنیو پانګوالو په وړاندې یو عمده خنډ دی، او بلخوا په افغانستان کې بنسټونه هغسې نه دي چې بهرني پانګوال په دې هیواد کې کار ته زړه ښه کړي. د کابل پوهنتون استاد سید مسعود د بهرنیو پانګوالو په وړاندې اساسي خنډونه داسې یادوي. دوی وایي موږ له بده مرغه په افغانستان کې پنځه شیان نه لرو: امنیت، پیاوړی دولت، بنسټونه، قانون او د بهرنیو پانګونو د کارولو فرهنګ نه لرو. دغه فرهنګ په حقیقت کې د بنسټونو بنسټ دی چې باید جوړ سي، خو له بده مرغه په افغانستان کې نه دی جوړ سوی. له دې وضعیت سره چې دلته ستا تر یوه حده به ښاغلی اشرف غني ته ستونزمنه وي، خو زه د هغه هلې ځلې ستایم چې هلته ځي او د افغانستان لپاره پیسې راوړي. که وکولی سي ډېر ښه دی او باید ښه مدیریت سي. ولسمشر غني سنگاپور ته تر سفر دمخه تقریبا دوه ورځې په اندونیزیا کې تیر کړې. ولسمشر په اندونیزیا کې پانګوال په افغانستان کې کار کولو ته وهڅول چې دا کار ظاهرا سخت ښکارېدی. اندونیزیا ورځپاڼې جاکارتا پوست د اندونیزیا د ولسمشر د مرستیال یوسف کالا په حواله راپور ورکړی چې د دې هیواد پانګوال د نامنیو له کبله په افغانستان کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا نه لري. د جاکارتا پوست په وینا ښاغلي کالا له ولسمشر غني سره تر لیدو وروسته وړاندیز کړی چې د پانګونې پر ځای ښه دا ده چې افغانستان او اندونیزیا د سوداګرۍ او یا صادراتو او وارداتو په برخه کې همکاري ډېره کړي. خو د کابل پوهنتون استاد سید مسعود له دې وړاندیز سره موافق نه دی. دوی وایي په تجاري پانګونه کې دا سمه ده چې تاجران راځي، هغوی کار کوي او موږ به له هغو واردات ولرو، خو موږ به څه شی اندونیزیا ته صادر کړو؟ په دې توګه هغوی یوازې خپل کالي موږ ته صادروي. فکر کوم تجاري پانګونه ښه ده، خو د صنعتي پانګونې ځای نیولې ډېر خراب کار دی. له دې باورونو سره سره د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي دغه هیواد د میلیاردونو ډالرو پانګونې د جذب ظرفیت لري. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د روانې اونۍ په ترڅ کې ازادي راډیو ته ویلي وو افغانستان تر سلګونو میلیارد او حتی تر تریلیون ډالر پورې د پانګونې د جذب ظرفیت لري. نوموړي په ځانګړي ډول د انرژي د تولید سکتور په افغانستان کې د پانګونې لپاره یوه لویه برخه وبلله.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني استرالیا او د آسیا جنوب ختیځ ته د سفر پورسي پړاو کې نن په سنگاپور کې ده. تمه ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د سنگاپور له پانګوالو وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان سوپ کوی تر دې مهاله د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د بیارغونې هڅو ته 112 میلیارد ډالر ورکړی دي. د نوموړي په وینا د پیسو د اندازه د امریکا د هغه مارشال پلان څخه زیاته ده چې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې د ټولې لویدیځې اروپا د بیارغونې لپاره عملي کړ. خو د افغانستان د بیارغونې په دې برخه کې د بهرنیو مرستو د لګونې په برخه کې لوی ستونزې کومې دي؟ د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان سوپ کو د کاناډا په یو پوهنتون کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. مهم ټکي له اجمل ان څخه اورو.
جان سوپ کو د کاناډا په یو پانتون کې د وینا پر مهال په افغانستان کې تر ټولو لوی ګواښ د امنیت نشتوالی او بل نوموړی وایي د هر هیواد لپاره پکار ده چې د خپلو خلکو امنیت وساتلی شي او دا وړتیا ولري چې د خلکو امنیت او نورې اړتیاوې په مالي توګه تمویل کړای شي، چې د ده په وینا افغانستان په دې دواړو برخو کې ستونزه لري. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو سره مفتش وایي په 2016 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ګڼ مېشتې سیمې د طالبانو د بریدونو په وړاندې وساتي، خو دوی تر ډېره په دفاعي حالت کې و، نه په تهاجمي. نوموړي همدارنګه د 2016 کال په لومړیو اتو میاشتو کې د شاوخوا 15,000 افغان سرتیرو وژل کېدو ته هم اشاره وکړه. مشرتابه په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مشرتابه کې ستونزې هغه څه دي چې جان سوپ کوی په افغانستان کې د بلې جدي ستونزې په توګه یادوي. نوموړی وایي ادارې پر دې باور ده چې د کمزوري مشرتابه او د اداري فساد یو ترکیب په افغانستان کې د ستونزو ریښه جوړوي. جان سوپ کو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ یادونه کوي چې وایي افغان امنیتي ځواکونه زر تنه جنرالان لري. دا سوب کو په وینا په دې کې شک نشته چې لدې جنرالانو څخه یو شمیر د خپل یونیفورم وړتیا لري، خو یو شمیر داسې هم دي چې د جنرالۍ رتبې په پیسو اخیستي یا په کورنۍ، قومي او نورو تړاوونو ترلاسه کړي. اداري فساد جان سب کو د افغانستان سبات تبلوي غواخ بولي نو مولوي وي په 2014 میلادي کال کې د اداري ل ريپورتونو ورته جوته شو چې د امریکا په مشرۍ مرستکونکو هیوادونو د افغانستان په واړه اقتصادي سیستم کې په کمه موده کې په ډیره چټکۍ د زیاتو پیسو په لګولو او لډيري کمې څارنې سره د اداري فساد په زیاتېدو کې رول لوبولې. بل لوی غواخ چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش ورته په دې وینا کې اشاره وکړه، هغه په دې هیواد کې د نشه یي موادو کار او قاچاق دی. نوموړي دا یو ټپ وباله او د امریکایي قمندان جان نیکلسن له خولې زیاته کړه چې وسلوال طالبان د خپلو مالي امکاناتو 80% کې د کوکنارو لکار او د افیمو له حاصلاتو برابري. نوموړی وایي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې 2 میلیارد ډالر لګولي، خو له بده مرغه ډېرې کمې لاسته راوړنې لري. د سیګار مشر زیاتوي په داسې حال کې چې وسلوال طالبانو د کوکنار د کار او د قانونو د غیر قانوني کیندنو په شمول له نورو لارو پیسې ترلاسه کوي. په افغان حکومت کې مالي ثبات نشتوالی د افغان دولت راتلونکي ته بل اساسي ګواښ پیښ کړی. جان سوب کو په دې برخه کې د نړیوال بانک هغه اټکل ته اشاره کوي چې افغان دولت بلک تر لګا تر 2013 میلادي کال پورې په بهرنیو مرستو تکی وي. جان سوب کو د دې ټولو خطرونو سربیره په دې وینا کې په افغانستان کې د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز رامنځته کېدل یو مهم او مثبت ګام وباله ویل. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دې مرکز بشپړ ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش په امریکا کې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د نوې ادارې رامنځته کېدو ته په اشاره وویل. نوې چارواکي دي کې شک نه لري چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابونه اسانه نه دي او نتایج یې نشي تضمینېدلی. نوموړی وایي په افغانستان کې د بریا لپاره ښایي په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د خیر روزنې ملاتړ او د دوی د وړتیاو د لوړولو لپاره یو شمېر سرتیرو ته اړتیا وي. همدارنګه د یو څه وخت لپاره د امریکا او کاناډا په څیر هیوادونو څخه نورې مالي سرچینې هم غواړي. جان سوب کو زیاته کړه دا د دې وخت دی چې د امریکا نوې اداره له کانګرس او نورو نړیوالو متحدانو سره یو ځای د یوې صادقانه ارزونې په ترڅ کې په افغانستان کې د امریکا پر هڅو بیا غور وکړي او معلومه کړي چې په دې هیواد کې څه کار ورکوي او څه کار نه کوي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د یو کله زر غګونو ډرامه او ورپسې بحث لرو. په دې بحث کې په دې اړه ستاسو نظرونه اورو چې آیا هلکان او انجونه د کانکور په ازموینه کې د خپل خوښې د انتخاب حق لري که باید د کور په خوښه زده کړه وکړي. د دې ډرامې په اړه ستاسو نظرونه په دې شمیرې موږ سره شریک کیږي او چې ستاسو بغک کې بیرته هم خپریږي او هم ثبتېږي. 0 9 0 1 0 1 په دې شمېره زنګ وهي او د دې ډرامې په اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړئ. له احمد تکل ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په وروستي وضعیت څه خبره کړې دي.
جاکارتا ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې اندونیزیا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکلي، د اندونیزیا ولسمشر جوکووی ویدودو د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره په کتنو کې تل د دوه اړخیزو اړیکو جوړول غواړي، خو افغانستان چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته له جګړې سره لاس ګرېوان دی هغه ځای نه دی چې اندونیزیا پکې پراخه پانګونه وکړي. افغانستان د هغو لومړنیو هیوادونو له ډلې دی چې په 1950 کال کې د اندونیزیا خپلواکي په رسمیت وپیژانده. ورځپاڼه په ګډه خبري غونډه کې د دواړو ولسمشرانو څرګندونو ته اشاره کوي او لیکي ولسمشر جوکووی په کابل کې د اندونیزیا د اسلامي مرکز د جوړولو د یادونې ترڅنګ د افغانستان د سولې او پخلاینې له هڅو څخه د اندونیزیا د ملاتړ او د افغان چارواکو د ظرفیتونو په لوړولو کې د مرستې وړاندیز وکړ. جاکارتا ټایمز د ولسمشر جوکووی لخوا افغانستان ته د سلو تحصیلي بورسونو د ژمنې خبر هم ورکوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي اندونیزیا تر اوسه 358 افغان محصلین د کرنې، د قانون د تنفیذ، د ښځو د پیاوړي کولو او دولتي ادارې په ګډون په 40 بیلابیلو برخو کې روزلي. جاکارتا ټایمز لیکي چې اندونیزیا ته د ولسمشر غنی له سفر وروسته دا شمېره ښایي لوړه شي. ولسمشر غنی استرالیا، اندونیزیا او سنګاپور ته د سفر په لړۍ کې د چهارشنبې په ورځ جاکارتا ته ورسېد. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان او اندونیزیا دوه اړخیز اړیکې اوس 2 کلن شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د پروژې په اړه په یو مطلب کې لیکلي، بل هیڅ شی هم د دارلمان د مړۍ په څیر چې د کابل له هرې برخې څخه لورای ښکاري د افغانستان د ورانېدو سمبول نشي ښودلی. ورځپاڼه لیکي که څه هم د دې مړۍ بنسټ د جګړو په نتیجه کې نړېدلی، خو د څلورو برجونو ګنبد یې لا هم پر ځای پاتې دي. ولسمشر اشرف غني په تېره لیندۍ میاشت کې د دارلمان مړۍ د بیا رغونې د چارو لیدو ته ورغی او هلته یې څرګنده کړه چې دا تاریخي مړۍ به د بهرنیو جګپوړو چارواکو د میلمه پالنې په یو اساسي مرکز او ملي موزیم بدل شي. نیویارک ټایمز د دې نوښت امتیاز ولسمشر اشرف غني ته ورکوي، خو یادونه کوي چې پر 1929 کال وروسته له دې چې امیر امان الله خان د خپلو اصلاحاتو په خاطر د افراطي ملایانو د بلوا په نتیجه کې له هېواده وتلو ته اړ شو، د دې ماڼۍ د جوړولو چارې نیمګړې پاتې شوې.
د افغانستان د سولیالي شورا د دې هېواد د ستونزو د حل په برخه کې د ملګرو ملتونو رول اغېزمن ګڼي. د مشرانو جرګې غړي هم په دې باور دي چې که ملګري ملتونه صادقانه عمل وکړي په افغانستان کې امنیت ټینګېدای شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ازبکستان او روسیې مشرانو د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو پر منځګړتوب ټینګار کړی دی. یوسف خان صدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ملګرو ملتونو سازمان کولی شي د تروریزم پر ملاتړو هیوادونو فشار راوړي او د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د یاد شورا ویان د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ملګرو ملتونو په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان اړوند قضیو سره څومره جدي چلند کړی وایي چې افغانستان د دغه سازمان د ګټې وړ اقداماتو څخه نه دی برخمن شوی. امین الدین مظفری وایي دا به داسې حال کې ده چې د دې سازمان اصلي مسؤلیت د امنیت ټینګښت او د هیوادونو ترمنځ د ستونزو هوارول دي.
بدون شک سازمان ملل متحد در سطح جهان
دی ویل شک پرته ملګری ملتونه په نړۍ په تیره بیا په افغانستان کې مهم رول لري. دا سازمان کولی شي په ځینو هیوادونو چې په افغانستان کې د سولې د بهیر پر وړاندې خنډ دی فشار راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان ولسمشر د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د چهارشنبې په ورځ په کتنه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د افغانستان د سولې پر موضوع ټینګار کړی دی. د راپورونو له مخې ښاغلي پوتین هم په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګار کړی دی. له دې وړاندې ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې د افغانستان د ثبات او د سولې د روان بهیر د بریالیتوب یوازینۍ لار بین الافغاني خبرې دي. ملګری ملتونه د تیرو 500 کلونو رئیس په افغانستان کې حضور لري او د دغه سازمان استازو تل د افغانانو د ژوند پر خو کېدو ټینګار کړی دی. د یاد سازمان چارواکو بیا بیا لوسلوالو مخالفینو هم غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. د اجرا ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځم بپورس په کابل کې وی خبري غونډې ته د افغانستان د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د رول په اړه وویل.
در روان د سولې هم همیشه
دی وی د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو سازمان له حکومت سره همکار دی. په سیمه کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، لاغې ډلې د ماسکو غونډه یادول شو. په دې کې د ملګرو ملتونو استازیتوب هم شته. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پاملرنه کمه شوې، خو افغانان غواړي چې دا سازمان عملا د افغانستان قضیو ته راودانګي. له دې سره د سیاسي چارو کارپو محمد آصف بکتاش وایي چې ملګري ملتونه باید د ګاونډیو هیوادونو سیمې او لوی قدرتونو استازو یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي تر څو د افغانانو په مشرۍ د سولې او د نړیوالو د ملاتړ یو چوکاټ رامنځته کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
اوسو یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ د وبو باندې بس
کړی چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. تاسی ازادي رادیو اوري. د ځوان خبرګون په نامه یوې مدني ټولنې ویلي د افغانستان د اوسنی ملي شورا د کار دوام نور د افغانستان په ګټه نه دی او حکومت د ژر تر ژره انتخاباتو ته لاره هوار کړي چې پر ځای نوی ملي شورا جوړ شي. د دې ټولنې مسؤلانو د پنجشنبې ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د هیواد د ناامنیو، بې ثباتیو او داسې نورو ټولنیزو ناخوالو لامل د ملي شورا ځینې غړي دي. بلخوا د ملي شورا ولسي جرګه دا ډول څرګندونې ناسمې ګڼي او وایي چې دا ډول څرګندونې باید د اسنادو له مخې په اړه وشي. تفصیل له خان محمد سینس خاورو.
د افغانستان ځوان غبرګون په نامه مدني ټولنه د افغانستان وسنۍ ملي شورا د هیواد لپاره سرطان ناروغي ادوی وای چې د کار دوام نور د افغان حکومت خلکو او هیواد لپاره ګټه نه لري. د دغه ټولنې غړو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د خلکو او دولتي ځمکو غاصبین د اداري فساد ناامنیو او بې ثباتۍ او ځینې لوی عاملین په ملي شورا کې د خلکو د استازو په توګه موجود دي او خپلو دغو غیر قانوني کارونو ته لا دوام ورکوي. دوی پر حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره د ملي شورا انتخاباتو ته تیاریانې بشپړې، انتخابات د ترسره او یوه نوې معیاري ملي شورا دې رامنځته کړي. د افغانستان د ځوان غبرګون د ټولنې مرستیال محمد احمد لودی وویل
پارلمان د افغان ولس لپاره یو سرطان دانه ګرځېدلې ده. د هرې بدبختۍ نخ که تاسو راواخلئ د پارلمان نه راخیژي. نور افغان ولس د دوی دغه بار په اوبو نه شي وړلی. حکومت نه متقاضا او غوښتنه دا ده چې هر څومره زور کېدلی شي د ولسي جرګې انتخابات په لاره واچوي او یو نوی ځوان پارلمان چې ملت رښتینی استازی ورته راشي. زیاتره ولس مو راپیداره شوی او خدمتګاران پیژني.
د دغه ټولنې غړو وویل پارلمان د هیواد د مقننه قوې په توګه په خپله 15 کلنه دوره کې د ملت لپاره هیڅ نه دي کړي، بلکې د خپلو شخصي د بهرنیو هیوادونو او ځینو کړیو د ګټو لپاره کار کړی دی. د یادې ټولنې مسؤلینو دا هم وویل چې د ملي شورا قانوني دوره 2 کاله مخکې پای ته رسېدلې او له هغې وروسته د کار دوام غیر قانوني دی. دا لومړی ځل نه دی چې د ملي شورا پر کارونو انتقادونه کیږي، بلکې پخوا تر دې هم ځینو کړیو د ملي شورا د کار دوام د هیواد په زیان بللی دی. مشرانو جرګې هم د سې شنبه په ورځ د انتصابي سناتورانو د کار دوام غیر قانوني ګڼلی دی. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د افغانستان ولسي جرګې د خپل کار په موده کې قوانین تصویب کړي او د حکومت اجرات یې څارلي دي. دغه اداري پلاوی وایي چې د یادې مدني ټولنې دغه ډول څرګندونې پرته له دې چې د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي نور څه نه دي. د ولسي جرګې لومړي منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی نه کوم سند لري، فقط نظام کمزورتیا لپاره دوی کار کوي. ازادي بیان او ډیموکراسي دا معنا نه لري چې په خلکو کې د هر څه راځي د خپل یو سیاسون ته ووایي، او که بیا دوی کوم سند لري په کوم وکیل باندې یا په کوم بل چارواکي باندې سند لري مهرباني دی که عدلي او قضایي ارګانون ته دې لاړ شي. خبرې کول په مطبوعاتو کې دا د مملکت په عزت او په ګټه نه ده، دا نظام کمزوری کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې ډیر ځله ویلي چې دغه جرګې خپل کارونه په سمه توګه پر مخ بیولي او دوام به ورکړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبه په ورځ په دې اړه وویل چې ملي شورا د هیواد د مقننه قوې په توګه د دولت له مهمو ارګانونو څخه دی.
د خان محمد سین په راپور کې مو اوریدل چې د ځوان غبرګون په نامه یوه مدني ټولنه وایي د افغانستان د اوسنۍ ملي شورا د کار دوام نور د افغانستان په ګټه نه دی او حکومت دې ژر تر ژره انتخاباتو ته لاره هوار کړي چې پر ځای نوې ملي شورا جوړ شي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغغونه د ازادي راډیو ډرامو نوې لړۍ او ورپسې د ډرامې اړوند بحث اوریدلی شئ. د پولند صدر اعظم رسیال له روسیې نه د طبیعي ګاز د وارداتو کمول څېړي. پولند غواړي خپل د اړتیا وړ طبیعي ګاز له امریکا وپیری. میتیوس موراویش کی وایي د امریکا متحده ایالاتو د انرژي له وزیر سره سلا کړې چې په دې اړه به یو ګډ توافق وکړي. سفی الله سنگزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د پولند صدر اعظم مرستیال میتیوس موراویش کی چې هم مهاله د اقتصادي پراختیا وزارت هم مخته وړي ویلي څو ورځې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي له وزیر ریک پیرسي سره له هغه هیواد د ګازو په پیرلو خبرې کړې دي. پولند چې د ناټو پوځي تړون غړی دی د اړتیا وړ طبیعي ګازو 2/3 برخه له روسیې ترلاسه کوي او اوس د ملي امنیت د دلایلو په سبب په دې لټه کې دی چې د دې پلورونکي بدیل پیدا کړي. د پولند د صدر اعظم مرستیال ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د طبیعي ګازو ترلاسه کول د پولند انرژي ښه کوي او دغه هیواد د انرژي امنیت لا زیاتوي. ماتیوش موراویشکی له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړی چې زه ډیر اندېښمن یم. فکر کوم هغه څه چې روسیې په 2013 میلادي کال کې په ګرجستان له یرغل وروسته او په یوکراین په 2014 کال کې ترسره کړل په ښکاره توګه د نړیوالو قوانینو په خلاف دي. پولینډ په بالتیک سمندرګي کې له روسیې نه د ګازو د واردولو په خاطر تیر کال یو ترمینل هم پرانیستی و. د روسیې اقتصاد اوس وخت په نړیوالو بازارونو کې د نفتو د بیې د کمښت او په مسکو د نړیوالو بندیزونو په سبب مخ په ځوړ دی. د روسیې د احصایې ملي ادارې روستات په خپل پرونی رپورټ کې ویلي هغه روسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي تیر کال 19,800,000 ته رسېدل او دا په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو لوړ شمېر دی. د خپرو شویو شمېرو له مخې په 2014 کال کې د بېوزله روسانو شمېر 300,000 زیات شوی دی. د پولند د صدر اعظم رسیال ویلي اوس وخت د امریکا متحده ایالاتونو له تگزاس ایالت د اوبلنو ګازو واردول د الجزایر او قطر په څیر له نورو هیوادونو د دغو ګازو د پیرلو په نسبت ګران تمامیږي. خو مرستیال صدر اعظم ښاغلی مورویش کی باوري دی چې د امریکایي تمویلونکو سره د خبرو په نتیجه کې د دغو ګازو بیه راکمه کړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د درملو، نورو خوراکي موادو او روغتیایي محصولاتو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونه کولی شي په دې هیواد کې د قاچاقي موادو مخه ونیسي. نن په خوست کې د کانکور ازمنې دوهم او وروستی پړاو دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی دی چې د دې هیواد ملي لوبډلې بل حریف به مالدیف وي. د امریکا متحده ایالاتو د سوری او پوځي اډه تیر شپه په لسګونو لرې واټن اوشتونکو توماهاک توغندۍ اوشته. روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان وایي د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه د روسیې ملاتړ بې قید او شرط نه دی. او د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د روسیې په استرخان ښار کې د اپریل د 4 نیټې د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست.
یو کلی زر غاگونا
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ونی کې مو تاسو ته د یو کلی زر غاگونا د ډرامې لړۍ څو کلی صحنې انتخاب کړي، هیله ده چې خوښي به مو شي.
رازه شفیقه، کوټه خطه او د شوی د چایم تیار دی، پیاله به در ډکه کم.
زرمینه، د لیوی کوټه بلې کوټه ته ملمستیا مخ خوان کی. اسلام هم لاړ ووت.
ښه دی وکړه، کله راځي؟ یو سات کای به دی پام په بل کیږي. زما خو دی ژمی کې سم ژر پتنګیږي. واخله توده ډوډۍ.
زنده اوسې. او فوی څنګه چې نن ته بخارې باندې ډوډۍ پخې.
هو کوټه سړه وا، ما ویل چې بخاری اسې لګوم ډوډۍ به مر باندې پخه کم.
سپما کم کوي، دو مصرف دی یو شو.
زما بیخي زړه دی چې ټول ژمی په کوټه کې ډوډۍ پخه کم.
او هغه خبره شوه، وای خوندې ښه دی راتلی. رښتیا هغه د ګلالۍ خسر خو به بیرته پښمانه شوی نه. زما خو هیڅ باور نه راته چې له خپل خره دې کته شي.
نه نه، ګل آغا داسې اصلاح شو چې اوس پر هغه خپل زه پښیمانه دی. مونږ هم ورته حیران وو.
خود به پښیمانه وي نو نه یې زوی راضي و نه ګلالۍ راضي وه. بس دی شله وو چې زه ګلالۍ خپل بل زوی ته نکاح کوم. هغه څه نومېده؟
قسیم. قسیم نومېده. ګل آغا دا خبره هم نیولې وه چې همدا مو رواج دی چې د کور کونډه باید لیوره ته نکاح شي. توبه مې دیدی خدایه.
احتیاط کوه زرمینې چې لاس دې ونه سوځې.
شفیقې، دلته یې دورندارې سره.
او ستړی مشې.
د لور له لاس ستړی مشې.
خیر اوسې. ستاسو غږ ما اورېده خو تاسو زما غږ نه اورېده. رښتیا نیم چیرته دی؟
هغه هم تا سره ووت. ما ویل تا سره تلی.
نه ما سره خو نه و. خیر بل چیرته به کار و هلته به تللی.
د اسلام پلاره پیاله درته ډکه کړم.
هو یوه مړۍ توده ډوډۍ مو سره راکړه. اوهو څومره ښه تازه چای دې دم کړی. دا توده ډوډۍ به ورسره څومره ښه خوند وکړي.
لالا شفیقې خور ته مې د خپلې وریرې کیسه کوله. خبر به یې چې ګل آغا غوښتل خپل بل زوی ته یې نکاح کړي.
هو شکر چې غریبه بچ شوه.
په هر څه خبر یم شفیقې، پرېږدئ نورې دا خبرې، زمونږ به کیسه کار دی. هر څوک په خپل کار ښه پوهېږي.
وی د اسلام پلاره ولې داسې په قار سوې؟
بدمشه ما شومانو دا څه المونه کله ولای زه خو لاړ شي ما شه بستر ګو تر الوی گئی ما واده خونه ده شدا سره باندې را ټولی استای
های های خدای دادا د خپل جوړه خبره ته باندې ملټوا مجرد خونی چې واده واده یاده ولکه
نمونه مرانه ایر شو وخت مزای کوي اواز هړه ده دا د نل زاینه کرا کرا پنهخه کوي چې سنجش ورته وکو
سما ده خود سړی او هغه مبنه کوي ضرورت بدمشه د خان اکرم خان تا او دا اجره او د وچی غوخه شوروا مول سره جار
خدای دا دلګه خوشه چې د غزای بهونی سو د دې زینب اندازه
واخله نه
ولی وا خدای دا خوشه کنه
یو ګام ما خو نه شم تلای ډیر او سلام درته وکړه
ولی وا خدای دا دا بیا څه ټکر او د چې داسې خبرې کوي
تاکا واغا وخرا ولویگی چه زما خبره و نمانه لشی زورت بدمشا یاو نال باید زما ده کور دروازه ته جغت راشی
خدای دادا تو خلکه چه رشتیار کور تا نال کش کوی
نه دای بطو کی کوی زکه مونگ تاسی لعوال داسی ویلیو چه پینزو کورونو تا یاو نال پا نظر که ونیسو
او داسی او زای که باید وی چه پینزو وارو کورونو تا دیو بور اولا یو چه ناچا آسانه بی
خدای دادم پوشمه چه تغواره نلستا دا کور مخیطه نیش دیوی
نه نه دلاور خانه داسی خبره نده
گوره وورونو لانجا ما جوڑه وی داغا کور دا هر چه چه ده زما دا سنجش سرسام پده پینزو کورونو که منزنه کور ده
انجینر سیب تم لکه چه دا ملک نوا پا طرفه کچنگا
نه زخپل وزیفه تا راغله دا چه طرف داره تا نیم راغله که تاسی دومره خبری وکی کار با پاتی وی ورز با بیگای
بس تاسی خپل لزانه پوره استی ما تا ضرورت نشتا زلارم زمان خپل کار ده اصلا مرازه بچه
تو ارزه پلاره شیبه ورس درزم خدای دادا دا انجینیر لکو ما راغله
لول سواله این راغله حساب کوی چه چونه چه پکاریگی
دا حساب چه تا ورکوی
اما هوی تا کنه چه دام راست تا کوی هوی تا معلومات ورکوی
والا انجینر صاحب لگ وقت که دیر کار وکه نامی خدا را دا خلاص دیکر
اوه کار خلاص شو بخیر دا وسایل بم دی بکسی تا واچوم او زبم لارسم بخیر
نه نه بیر دوڑی چنگ رانت لیشی بس هر سی چی تیار دی دیار دی
مون کرام دوڑی تیاره ده کتا سا تورتا نو کڑای ما سرا بطلی و خیزه بلگی مستی را وخلم
او خبا نه دی جوڑا شو چی ملمال ملک سر سرا لار
ما خپل برخه ډوډۍ زام ورولم زه دې بدمشا خو ته بلکه خپل پلار پاره خبره کې ځان نه بندوي پوه شوې
خدای دادا د پلار په مخ کې ومه داسې خبرې کولای شي او کنه
ته پرېږده دا خبرې وسړوکې خانه اته دې خورشه ځان دې ناګاره اچولی زه دې بدمشا که دې پام نه دی د واده بندوبست دې وکولکه
پڅناګاره ما خو څو ځله درته ویلې چې له واده نه زه تیر یم څه چې ما غوښتل هغه ونه شول
ای حضرت بدمشه نور نو هغه دیوالونه ونړېدل که په نیمه پوهې کې ګلالۍ د ناوړه دود له بنده ازاده شوه دا خبره درته کوم
افغانستان وطن
وانجلی مرسال دل څه وخت چې داسې کروپه خیاطۍ ته ناسته یې بس دی د ملا مرۍ به دې خراب شي
اوهو مورې اوږې مې سمې په درد شوې او خلک پاتې دي بس ګنډلې وبوله او په ټوکو ټوکې مې داده یوه جوړه جامې وګنډلې
ځان دې ډېر پستړی که بله ورځ به د کانکور امتحان ورکوې بیا د خیاطۍ څنګه کوې وانجلۍ
څه پلار مې اجازه راکوي
نو پلار خو دې له پانتونه نه راګرځوي امتحان خو به خود ورکوي
اوف ما فکر وکړ چې پلار مې اجازه راکوي چې نظامي درس ووایم
مورې که اجازه رانه کي د ارمان بر مې په زړه کښې پاتې شي.
کوم ارمان لورې؟
سلام پلار جانه.
وعلیکم سلام.
ستړی مه شې د مرسل پلاره؟
خیر یوسې، زما د پوښتنې ځواب مو رانه کړه چې کوم ارمان؟
هماغه د ویل یې که پلار مې اجازه رانه کړي چې نظامي درس ووایم ارمان به مې په زړه کښې پاتې شي.
ارمان دې پوره کېږي لورې، د کانکور لپاره دې ښه درس ووایه، کوم څه چې غواړې ولولې هماغه ولوله.
رښتیا وایې پلار جانه؟ سړیه، ته خو پوهېږې چې مرسل غواړي پولیسه شي یا مقصد نظامي برخه کې درس ووایي، هماغه اجازه دې ورکړه.
نه، هغه نه کېږي.
وایي پلاره، خو تا ویل چې په خپل زړه.
لورې ټوکه مې وکړه، د خلکو په خبرو پسې به نه ګرځم، تا هم همدا خبره کوله چې خلک خو هر څه وایي.
رښتیا وایي؟ اجازه دې راکړه.
هو لورې، تالې دې ښې وې، له خپل ملګري سره مې داستا غوښتنه یاده کړه چې پوه شو زما خوښه نه ده، ډېرې کیسې راته وکړې.
دا څوک و؟ زه پېژنم.
هو پېژنې، هغه قاضي چې و.
ښه، رایاد شو.
د پخوا زمانو مثالونه یې راکړل، ویل یې چې دا خو نوې خبره نه ده، آن د اسلام په سر کې ښځو په سیاست او نظام کې برخه درلوده.
ګوره پلاره، ما خو نشو درته ویلی، یوازې خو موږ مسلمانان نه یو، وایي آن په عربستان کې هم ښځینه پولیسان او ښځینه سرانواله نشته.
ښه نو، ته هم ورشه د هغوی سیاله شه او ورسره سیالي شروع کړه.
درس مو خلاص شو معلم صاحب. او د نن ورځې درس مو هم دومره و. زما له خدای مو درس زده کېږي؟
زده کېږي مو.
د ټولو زده کېږي؟ په هر رقم چې تاسې ته اسانه وي راته یې ووایې.
که زه یو څه ووایم خفه کېږي خو نه معلم صاحب؟ که مې درس هم نه زده شوی سبا یې بیا راته وایې؟
خامخا به یې درته وایم، تر څو مو چې زور درس نه وي زده کړی نوی درس نه درکوم.
زما خو ډېر زر زده شو. شفیقې، ته خو ځوانه یې، فکر دې ښه کار کوي چې زر دې درس زده شو، زه دومره نشم کولی.
تم تکړه یې اجرې خورې، خو زه پوه نه شوم، یعنې ډېر درس مو ولوسته؟
هو، موږ په دوه ورځو کې دومره درس لوسته.
سمه ده، له دې نه وروسته به لږ درس وایو.
خبره ده.
خو ګورې، لږه کورنۍ دنده بند درکوم.
زه پوه شوم، همدا درس ولیکو؟
هو، دا درس به ولیکئ. خو له دې بل کتاب نه مې هم یوه پوښتنه جوړه کړې، د هغې ځواب هم راته راوړئ.
ښه، هماغه د اتلانو ښځو کتاب نه؟
هو بالکل، د لومړي درس یوه برخه مې ټاکلې چې تاسې به یې سبا ځواب راوړئ. آسانه خو ډېره مهمه پوښتنه ده.
ښه، څه شی ده پوښتنه؟
اورېدلې به مو وي چې بي بي خدیجه د ستر پیغمبر مېرمنه یوه سرمایه داره ښځه وه. دا پیدا کې چې بي بي خدیجه څه کاره وه او په کاروبار کې چا ورسره مرسته کوله.
زه خو نه پوهېږم څنګه به یې پیدا کړم.
له هر چا نه پوښتنه کولای شئ، د کورنۍ له مشر نه، له ملک صاحب نه، او یا هم له ملا امام نه.
زه خو د جمیل د پلار نه پوښتنه کوم.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو راته ووایئ چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل. مهرباني وکړئ 00 شپږ 0','0 شپېته 0     شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ تر څو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو تلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي. بلې درنو اردوونکو، تاسې د یو کلی زرغږونه له ډرامې څه زده کوئ؟ دا هغه پوښتنه ده چې ځواب یې له تاسو اورېدل غواړو. خو دا چې حکومت ستاسې له ټولنیزو ستونزو څومره خبر او د هغو ستونزو په اړه چې موږ دلته پرې بحث کوو څه پروګرامونه لري هغه څه دي چې مونږ یې باید ستاسو په حواله د حکومت تر غوږو ورسوو. زه یوسف زدران یم او په ټولنیزو حقوقي موضوعاتو یو بل خبرونې ته مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، هغه څه چې تاسو آشنا ډرامه او زموږ بحث تر ډیره د ځوان قشر پر وړاندې شته ستونزو او ناوړه رواجونو ته ځانګړی دی. نو نن په خبرونې ته د ځوانانو په چارو کې د اجرایي رئیس سلاکار بخ محمد زدران مو رابللی چې په حکومتي پاملرنې به ورسره وغږیږو. زدران صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
تاسو ستوري ماشي تا ته او د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. سهار هم بخیر.
ډیره زیاته مهرباني، مننه چې تاسو سره یې زموږ بلنه مو منلې او پښته ځینو موضوعاتو به سره غږیږو. درنو اوریدونکو، په دې اړه چې د نجونو او هلکانو په وړاندې لاهم کومې ستونزې ډېرې د بحث وړ دي، په دې اړه ستاسو نظرونه هم اخلو. د مخامخ اړیکو لپاره 0999203545 او 0978225550 شمېرې، او همدارنګه که دا شمېرې ډېرې بوختې وي یا ستاسو اړیکه نه راسره وصلېږي، 0906901 شمېرې غږ ثبتوي چې تاسو کولی شئ راسره اړیکه ونیسئ او خپل نظرونه یا پیغامونه مو شریک کړئ. خو مخکې له دې چې تاسو ته درشو، دلته له مشاور وزیر بخ محمد زدران سره خبرې کوو چې هغه ستونزې چې تاسو موږ ته اورېدلې دي را رسولې دي. د هلکانو او نجونو ترمنځ د کورني توپیر څخه نیولې بیا د زده کړو تر حق او کارموندنې پورې ډېر اوریدونکي شکایت لري. خو موږ همدا غوښتنه چې اوریدونکو ته ورسو چې په دې برخه کې د افغان حکومت پالیسي څه ده، پلانونه څه دي او عمده ستونزې څه دي.
ولې نه دا ویلی شو چې د ځوانانو او د خوندي او ورونو مشکلات شته په فعلي حالاتو کې. خو دولت غواړي چې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي، هغه د تعلیم په بخش کې او د تعلیم او تحصیل په بخش دی او د کارموندنه ده. د کارموندنه تاسو ګورئ چې ټول ځوانان نن سبا کولی شي چې بستونه د آزاد رقابت ته خونه دي انشاءالله واسطه و چشته وزارت نه هر څوک ځي هلته ثبت نام یا اپلای کوي، د هغې د لور یا شارټ لیست کېږي، بیا په آزاد رقابت باندې بستونو ته وظیفه پیدا کوي.
بلې، په دې معنا چې چا باید زده کړې کړي، بالاخره هر څوک چې لیاقت ولري، وړتیا ولري، هغه سی به کېږي. دا ژمنتیا موجوده ده
چې واجب د شرایطي هغه هر واجب د شرایطي هغه ان شاء الله په مخه بسته کامیابیږي. او راځي او راځي تحصیل په بخش کې تاسو ګورئ چې افغان حکومت په دې باندې بار بار ټینګار کړی دی چې د موږ په هغه لرو پرتو سیمه کې انشاءالله نن سبا مکتبونه چې نه وو هلته مکتبونه شتون لري او خصوصي پوهنتونونه ګورو چې د موږ بسیار ډېر ځوانان هلته د نن سبا په هغه د دولتي پوهنتونونه پاتې دي، پاتې دي هغه د خصوصي پوهنتونونه کې اشتراک کړی دی. او ته سخت کال ګورې د آر نو تاسو ګورئ چې نن سبا ډېر ځوانان غواړي چې په خصوصي پوهنتونونو کې درس ووایي.
ډیره مهرباني زدران صاحب، تاسو سره پاتې کیږو. خو اوریدونکو ته مونږ شمیرې اعلان کړې، مجبور ورشو. لومړنی اوریدونکی نبی الله را سره دی چې د اتمن له غزنی نه اړیکه نیولې. نبی الله ورور، ستړی مشې، خبرونې ته بخیر راغلی.
خیر اوسې، سلامت اوسې، په خیر اوسې. دبن سلام تاسو محترم میلمه ته دی ولای نه زابل اوسیدم پیدا شبا می نه اړیکه نیولې ده.
بله، ډیره زیاته مهرباني، مننه چې را سره هر وخت او زمون خبرونه تعقیبوي. اتمن د ټول موضوعات تر څو چې مونږ ونې ز پختنه لرو هغه مڅارلې د تاسو نه نظر او که پختنه لري هغه مهرباني.
ډیره زیاته مننه محترم میلمه نه مهنده پختنه ده چې هغه کوم خوینه یا صفاتونه دي چې ځوان په مجموع کې یو کس مورال سره شوی پرڅو هغه ځوان هغه کس له ټولو خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. مننه همدانې پوښتنه.
ډېره زیاته مهرباني. یو بل اوریدونکی هم منتظر دی، د ته هم ځو. مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ. کوم ځنه اړیکه نیولې؟ تخنیکی همکار اشاره کوي چې اوردون گاډی کښ لیدل دا منتظر یو. کچره مو اړیکه نه وسلیږي 0906901 ته غږ راته سپتول شي. مهرباني
د دې اورور د پښتنو په جواب کې د هر ځوان د فراده هر چا د فراده اول غټه سرمایه ښه اخلاق دي ورسره په خوا کې تحصیل دی. هر څوک چې ښه تحصیل خیز دکړه کړی ان شاء الله به تر یغه ځایه پر رسیدي تر کوم چې دای په زړه کې واړي. نو د هر چا د فره تعلیم نن سبا تاسو ګورئ چې ډېر ځوانان ډېر پوه خلک موږ لرو خو هغه د تعلیم نه محرومه پاتې شوی دی.
اما دلته چې موږ د شمیرې اعلانو بیا ډېر اوریدونکي د مختلفو سیمو نه چې زنګ وهي د بیلابیلو ځایونو نه چې دوی زنګ وهي، بیا وایي چې فرزند دوی په دې تغییر باندې پوه شوي دي چې دا که دا خویونه او دا عادتونه د زده کړې ولري بلخره. خو دې ته
زمینه نه ده برابر. فرزن خونځی نه لري، فرزن هلته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر دی، حتی خونځیو ته نشي تلی، آزار و اذیت دی. په دې اړه د افغان حکومت نظر او پالیسي او ستاسو کړنې
دا زه درسره منم چې په لرې پرتو سیمو کې خوندې ته مشکلات شته چې د مکتبونو ته ځي، اول د کورونو د خوانبدۍ باندې پیوندي ده، او بیا په لارې کې تګ راتګ هم ډېر مشکلات لري. موږ بار بار دا کوششونه کړي دي او هر چا ته موږ ټولو ځوانانو خصوصا د ځوانانو چاره کوي چې کومو ولایت ته تللی ما دا کمپاینونه کړي او ټولو خلکو باندې مغږ کړی چې یو خور که زده کړه وکړي، یو خور په یغه ولایت کې په یو شفخانه کې په مثال په توګه یو ډاکټره اوسېږي، که تاسو خوند یې او اندیارې هلته ځي نو تاسو تدایي به مغه خور کوي نه به یو ډاکټر ته ځي. نور دا
اړتیا ده، خو د حکومت څه کړی دی
حکومت په دې برخه کې؟ تاسو ګورئ په ټولو ولایتو کې مکتبونه شتون لري، خو مشکلات یغه خلک دي چې خپل خوندې یا لونه
او د هزار وضعیت چې موجود دی په دې برخه کې چې نوی قانون پاس شو، انشاءالله دغه عملي کېدو ته ژمن دی.
انشاءالله دا به دغه عملي کېدو ته ژمن وي. او هغه څوک چې دغه ناوړه کارو ته لکه د چا د تعلیم مخه نیسي یا ازاروي کوي، انشاءالله دا به په یغه باندې
خپرونې ته خو موږ ته ګڼو اوریدونکو غږیز پیغامونه هم پرېښي دي، چون موږ پوښتنه دا کړې وه چې تاسو له ډرامې څه زده کوئ. طبعا موږ نورو اوریدونکو ته هم دا رسول غواړو تر څو د دوی پیغامونه او نظرونه هم ولرو. خو لومړی هغه اوریدونکو چې دا اونۍ راته پیغامونه پرېښي دي،
موږ له دې ډرامې څخه دا زده کړل چې ښځې هم کولی شي په سیاسي چارو او کارونو کې مرسته ونډه واخلي، که چیرې هر څه کوغواړي غټه وي او که کوچنۍ، کولی شي درس ووایي. عبدالله خوګیانه د یو کلی زرغګونو ډرامې ته پیغام پرېږدم. هغه کورنۍ چې د بل کور څخه کومه نجلۍ کور ته د انګور په صفت راولي، هغې ته باید د خپلې لور په څېر وکتل شي او ټولو حقوقو ته نظر وشي. کونډه باید هم مجبوره نه شي چې یو سپین ګیري ته یا دوو ښځو لرونکي شخص ته په نکاح شي. کونډه فخرزاده
زه ته کندهار اسما خبرې کوم. لکه څنګه چې ازادي راډیو او یو کلی زرغګونه زموږ دپاره د یو ښوونځي په څېر ده، همداراز موږ ته پکار ده چې خپل خوندې او لوڼې زده کړو ته پرېږدو او د هغوی ملاتړ وکړو او دوی وهڅوو چې دوی هم د نارینه په څېر کار کولی شي او د خپل ورونو تر څنګ خپل د هېواد د پرمختګ دپاره کار وکړي. او کله چې یوه مور بېسواده سي نو یوه کورنۍ بېسواده کېدلی شي.
دی مکتب شاگردان ہوتا، دی پانتون محصلین ہوتا، او پلار کی نور زنانہ ہوتا مزاحمت حل کری چیر تا جی کم فتح روانہ ہے. پدی حاصلہ میں پیشنیاد آئے چی دی پدی اکلا دی محصلین ہو سارا، پدی اکلا دی متعلمین ہو سارا، پدی اکلا دی استاذان ہو سارا، پدی اکلا دی پانتون دی استاذان ہو سارا، دی علماء ہو سارا، دی قومی مشران ہو سارا زنگڑی زنگڑی مراکی وکلی ترڅو د بد رواج او د بد کلتور لیمان دلار شي.
السلام علیکم. یوسف نام درم صاحب سرانیم فکر صاحب او دوی صاحب نویولا زبلم د زبل ارغنده بوسیدم که دا وقت لغزین تیر زمین ای خپل کور که نفسم سران لامور او پلار سرانیو زاید ده غم رو ساسو خبرونه شروع شده ساسو خبرونه موضوع وله د هلک او نجلۍ ترمنځ فرق کول، یعنی ما خپل مور و پلار ته ویل ما دا څنګه یعنی څومره ناوړه کار ده چې کور کې نجلۍ چې داسې دی خفه کېږي او په هلک خوشحاله کېږي، دا ولې او دا ولې داسې کېږي؟ په پښتنو کې ویل داسې رواج ده. عمره لس ورځې ووتې، خدای پاک مهربان شه، یوه لورکۍ خدای راکړه. هغه ورځ نو بس زم هغه مخکې ځینې خبر کړې وه چې خبرې نیولې وم په هر کلي کښې یو دود دستوري، زموږ په کلي کښې همدا دود دستور ده، کله چې هلک پیدا شي مشره پرې وایي، مېوې پرې ویشي، خیرات پرې کوي، یعنې شونډې مېلمستیا پرې کوي، او نجلۍ چې پیدا شي دوی چپ په خوله ناست شي. نو ما بس مخکینۍ خبره په خپل غوږ کښې نیولې وه، زما چې نجلۍ پیدا شوه نو ما هم
پر بله د 0 او 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 لاره ستاسو غږیز پیغامونه چې مونږ ته مو راپریخي او زمونږ پرونه ته کول اور بخي لوم ستاسو پیغامونه ته منتظر یو پم دې پیغامونه لک تم کې ګوم خو مخکې لدې چې په دې پیغامونه وغه کې ګو ګل محمد مخلص را سره ال لغمان نړی کني ولی مخلص خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه بله زمون سره مو اړیکه وصل ده که خبري وکړي مهرباني د مخلص صاحب اړیکه وشلې ده البته په بخنه سره چې څه مشکل و زدران صاحب په ټوله کې د علماو په رول باندې خبرې وشوې او دا چې که په دې اړه بحث کېږي د هغې په اهمیت باندې خبرې وشوې چې څومره خلک پوه شوي دي ستاسو نظر د علماو رول په اړه مخلو تاسو شاید خپل کار کوئ اما علماو ته هم اجنډا ورکول کېږي چې په دې موضوعاتو ټولنیزو ستونزو باندې خبرې وکړي د حل لپاره بالاخره
علماء کرام که په کلی او منطقو کې په هر چا باندې د اسلام د اسلامیت د انسانیت میګانه هر چا باندې یو غږ وکړي چې د لور او د زوی حقوق یو شان دي د نر او د ښځې حقوق د اسلام د نګانه د انسانیت نګانه حقوق یې مساوي نه دي نو دوی کولی شي چې خلکو ته ووایي چې لکه زوی دی چې تحصیل دپاره مکتب پوهنتون دپاره لږه لور د هم حق لري باید لاړه شي
او هغه شرایط چې خلک پرې ټینګار کوي بالاخره هغه باید تطبیق شي ځینې شیان دي دوی د حجاب مراد کول غواړي او ځینې نور موضوعات هغې ته په کتو چې دا ټول بیان شي په یو ښه طریقه باندې طبعا بیا اغېز لري خو توخي ته زو د زابل نه راسره اړیکه نیولې ده توخي صاحب خبرونې ته په خیر راغلې مهرباني
مننه زه درانه صاحب ته خپلو مخکې ته استا مېلمانه او ټولو اوریدونکو ته خپل له مینې ډک سلامونه وړاندې
کوم وعلیکم السلام مننه چې تل مو راسره اړیکه نیولې مهرباني
تشکر مفتی اوا کان ستاسو خبرونه د ملت او د خاصتا د افغانانو لپاره ډیره مفیده او عمومي ده تمام سوي د موږ ډیر ځینې خوشاله یو چې د نارینه او د ښځې په مابین کې خپل حقوق بیانوي میلمانه را میلمانه کېږي واقعاً رښتیا هم د الله خو یو مخلوق ته که ښځه د کنر د دواړه د الله پیدا دي دواړه یو شان حقوق لري البته شریعت په هیڅ څپرکونو ورکړي هغه په شریعت کې بیل معلوم دي نو واقعاً نر او ښځه دواړه سره یو دي دواړه د تعلیم حق لري خو البته په تعلیماتو کې به څه خبرې ایسي مطلب په مستوره او په خطرناکه توګه باندې وسي
بلکل چې هغه مونږ د علماو لحاظه بیان کړي دي علما میلمانه کړي په هغه موضوعاتو باید بحث وشي بلکل
علما ته په دې کې په کار ده چې ستر رول ولوبوي د منبر له لارې د محراب له لارې وخلکو ته تبلیغات وکړي چې دا ناواړه دستورونه د ناواړه دودونه د شریعت خلاف دي
توخی صاحب دلته د ځوانانو په چارو کې مشاور وزیر را سره میلمه ده فکر کوي په دې برخه کې د حکومت پړه څه ده او حکومت کوم اقدامات باید وکړي چې دوی خپل مستقیمه له تاسو واوري
بالکل حکومت هم زموږ حکومت البته یوازې نه حکومت کېږي او ملت یوازې ګزاره نشي کولی حکومت او ملت سره لازم او ملزوم دي باید لاس سره یو کړي خو بیا هم حکومت تر موږ مقتدر ده دوی باید و ځوانانو ته داسې زمینې مساعدې کړي چې هغه د شرعي لارې څخه او له قانوني زموږ له عنانیې سره برابره لارې موږ له دوی څخه دا غوښتنه لرو موږ یې هم همکار یو چې دوی د افغاني عناناتو سره برابر ځوانان تربیه کړي اتي که د میډیا له لارې وي که د نشریاتو له لارې وي که د تلویزیونونو له لارې وي اوس یې له عناناتو او له شریعت سره برابر وي بس زموږ دا غوښتنه
بله توخي صاحب ستاسو په نظر باندې هغسې پاملرنه چې باید موجوده وي په افغاني ټولنه کې د حکومت په ټوله کې د دولت له لورې هغسې څه شته که نه هغه خبره چې هر څوک په خپله خپه ځوړندي
نو خو البته مشکل لوی مشکل صاحب بس د امنیتي جوړ کړی ده کله چې خدای زموږ ملت پر قراره کړي زموږ وطن پر قراره چې دغه بې امنیتي لرې شي ټول کارونه الله پاک سموي خو ته خبرې چې زموږ زابل او خاصتا ټول ولایاتو کې سخت مشکلات دي ټول مشکلات له بې امنیتۍ څخه تېر شي نو حکومت خپل کار ته خلاص ده نو ملت خپل اختیار ته خلاص ده خدای دې امن او سوله راولي
ډېره زیاته مهرباني په همدې اړه موږ ستاسو نظر راخیسته او اوریدونکو ته همدا ویل چې دا چې زموږ ډراما نږدې 200 برخه تر رسیدي بیا به مساو سره نګدي په یو ساعت خبرونه کې ان شاء الله خبري اتر لرو هغه موردون کې چې تل زمونږ سره برخه اخلي او ډراما او باس مسلسل تعقیب وي ست تغیرات راغلي دي ډیره مهرباني توخي صاحب زدران صاحب درودون کې پیغام خو اوریدل چې رول د دواړو مشترک دی په دې اړه او مونږ خپل چې داوم له تاسو پښتم څنګه بل اخر قناعت ورکړ شي خلکو ته چې یو تغییر راتلون کې د هغه موضوعات چې اوردون کې شریکوي هغه اخستل کېږي د حکومت لخوا نه پاملرنه شته
لکه د مخکې چې د ورورو ویل چې په لرو پراتو سیمه کې یو وجه امنیت دی چې هلته امنیت نشتون دی. نو موږ به ټول دا د خاورې ساتنه د هر ځوان د هر مشر او د هر چا وظیفه ده د خپلې خاورې نه ساتنه وکړئ او دا کوم مشکلات چې په منطقو کې راځي د هغې مخنیوی وکړئ. نو په دې کې هم کولی شئ د منطقې قومي مشران او ځوانان د منطقې په امنیت کې لکه د مخکې چې یادواري وشوله چې مکتوبو ته په تګ راتګ د جناکیانو تګ راتګ آزاري نر په دې کې هم دی په هر ځای کې قومي مشران او ځوانان کولای شي چې دغه یو تړون موجود وي چې په یغه لار باندې باید څکولار نه شي. د مګدیا مکتب د چېرته نجونو مکتب باید په یغه لار باندې څکولار نه شي. کال د مشران یو فیصله وکړي انشاءالله ستونزه به نه وي. او امنیتي ارګانونه هم ډېره زیاته توجه غواړو چې باید په دغه مورد باندې
په یغه هغه وظیفه شو چې تاسو خلکو ته وسپارل د حکومت لخوا څه په ملر موجود تاسو په نظر
حکومت لخوا نه د امنیتي ارګانونه د موږ دغه غوښتنه ده چې په هر ځای کې دغسې مشکلات چې ازارونې ښې باید په یغه ځای کې باید لکه څنګه چې دوی سرحدونه ساتي همداسې د دغه مکتبو دروازې هم وساتي د مکتبو لارې د هم وساتي.
ډېره زیاته مهرباني وزیر صاحب له تاسو نه چې په خپرونه کې رسوئ. درنو اوریدونکو د اجرائیه رئیس سلاک د ځوانانو په چارو کې د اجرائیه رئیس سلاکار بخت محمد زادران را سره په خپرونه کې میلمه وو او ستاسو نظرونه په خپرونه کې چې زموږ خپرونه ته ښکلا ورو بخله مننه زادران صاحب ستاسو له حضور نه او په دې لږه چې هغه ستونزې چې اوریدونکي شریکوي هغه تر یوه ځایه ورسیږي بالاخره او حکومت پاملرنه موجود وي. نو درنو اوریدونکو ستاسو ګڼ پیغامونه لا هم پاتې دي خو موږ په راتلونکو خپرونو کې درته اتمن خپرو او یا د ویب سایټ له لارې چې ازادي رادیو ډاٹ کام ده او کستاسو لا پیغامونه پاتې وی او غواړی د رامي پړن مو نظر خپور کئ 0 او 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو شمیره ستاسو خدمت کړه. خو د خبرونه وخت نور اجازه نه راکوي چې خبري وکړو. تاسو په پاکس